سلامونه د افغانستان په وخت سهار 15 بجو شینن شنبه د کاپ میشته سلور منیټه ده چې تروان زګ دیس کال د فبروري میشته له 22 منیټه سره برابر ده. تازه دی رادیو سره نه خبري مجرد ته خرخلاص خو په پیل کې خبرونه د غړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې اړوند پرون د کاپ دریمه پر خپل بې پړه د وی بیان په خبرول سره ویل دي چې د جاپان د 1.9 میلیون ډالر مرستې یو برخه به په افغانستان کې د کاروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان لمخې د مرستې به په هغو بزګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسي ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی، خو د دې بدلونونو د اغیزه پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغو افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د رواني فبروري میاشتې 23 نیټې دی له پلازمینې اسلام آباد او راهول پنډي ښارونو څخه ووځي. پاکستان بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی چې او ویلي دي د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یو ان ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصیر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې د کبل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د اقدام بعد د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېزه کړې. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د حکومت اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دی روښانه کړی. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو کې په تیره اسلام آباد کې د بیستان د افغان کډوالو د نیولو ایستل او د هغوی د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ پولی او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. تهران تهران ټایمز او رسپانې د مرکزی بانک د وی اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې د موافقه د روسیې په کاترنبورګ ښار کې د سایبري امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد هغه د یو شمېر ودونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او نړیوالو مالي مسؤول اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانک بلې د ترویج په لار چارو خبرې کړې دي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویان د وایي طالبان په افغانستان کې د منځنۍ بیړیو شرعي سیاستونه تعمیلوي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویان دی اناکیلي د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شوی میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویل دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته فرصت پر لاس ورکړی چې پر حکومت ولکټینګ کړی او د منځنۍ پیړیو د شریع قوانینو پالیسۍ پر خلکو تحمیل کړي. روسي خبرم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا تند چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خاطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډلې وژنې د څلی مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځای چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شوي ویډیوګانو کې د بیړني حالاتو موټر او د پولیسو زغره وال غاری په کاتالون کې اخکاری. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شي. امریکا د نړیوال مرستو بندیدو سره په افغانستان کې څکم 2 میلیونه خلک لري خو خدماتو به برخې شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کې د لشي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګورباز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب دا ټول لوبغاړي په شاک بالونه ورسلو.
او خوس کې د نری رنګ زمزبته په خوسه تل
کیسونه میګ په خوس ولایت کې لرو ولینا مخ کې کام او وسه جوړ شي دي
پرون کړه نو راپور نه هم لرو.
در نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتي خدماتو چاتر هیلت کلاستر وایي چې د امریکا د نړیوال مرستو له بندیدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیونه خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې پیو راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندیدلو حتی حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 1.5 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 14، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر اوو پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایی حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په وزارت لخوا د نوي یونیفرم د لایحې اعلان دو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو خبرګونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او آن له ښوونځیو څخه به د دوی د زړه توریدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پریکړې له سره غور وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سينو شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفرم د خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي، کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سره یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګي زده کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل له پتلون او بلوز سره خوانزي ته تللی او له دې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام ښایي موږ له خوانزي زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو خوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلی دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفورم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي، وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته لومړی انجونې لږ په ګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
د امریکا د بارنې چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پښتنې لاندې راوستي ویلي دي چې د بعد په دغه وخت کې د ترګری ډلو فعالیت ته زمينه برابر کړې ده. مارک روبیو کناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریچ سره په پرون پیوي څنګه مارکا کې ویلي چې کله چې حکومت د هیواد په ټول برخو کنټرول ونه لري د دغه ډلو لپاره د فعالیت فرصت برابروي. نور هله فیروزي سي برابر کړ.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له دایش د خراسان څنګه د زپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 16 خبره شوې، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده:
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ټول لپاره فرصت برابر وي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی، همکاري کړې، خو خبره یې په ځینو مواردو کې چندانی همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لړ پولیس چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامي امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په 23 په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت اداوي کړي دي، چې د اداوو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوب افریقا ته په لوی توپیر وبلله. افغان لوبډل مشر احمد الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لمړی شل اورو کې ښه ونه سړېدل. په دا اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپو هنې یا بیټنګ پریکړه وکړه. د جنوبی افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې ل رحمت شاه پراته چې په 29 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم ل 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 34 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګربز، حشمت شاهدی،
محمد نبی، عظمت الله عمرزه، گلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله، رحمت د شپږیزو او د څلوریزو دپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي څلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطیانې چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډېر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په ورستوي درې میاشت کې په دې ولایت کې د نری رنس یا توبرکلوس 28 مثبت پیښې ثبت شوي او ناروغانۍ تر درملنې لاندې نیول شوې دي. دوی وایي پخوا د نری رنس واقعیت تر ډېره پټ پاتې کېدل خو اوس د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او هغوی خپله د تشخیص او درملنې لپاره روغتي مرکزونه ته ورځي. نور جزئیات په راپور کې.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنز د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی خو لامل د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنز د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د نری رنز 1 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغان ته درملنې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي خو دا په دې معنا نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه. خو ټیبي شته مخکې په خلکو پټوله خو دا توبرکلوس کې که په وخت تشخیص او تدوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نه ور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ، موساخېلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنز د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي. د نری رنز د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنسپاټ بنده کړو، سیرپ سپوټم معاینه کوو او نو په یوه ورځ کې درې ټریپ ورکوو. 12 مریضان خلاصوو، 12 مریضان نه زیات موږ نه ورکوو. ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه بندې بیا لوډ چې فشار پر سي بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري تا نور غلرون کې وای په اوس وخت کې د نری رنز په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي او کچېره ناروغ لرون کې خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه یې هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو اوسیدونکو عبدالله ویل
په مو یو عدد او زړه بډای دو دا واج مند دا مخته یګی د مال سخت وټو خیدا یو څوم لګ مسالې سره په واله خو خیر اسنه ما خایا خو بل داسې یو هغه دا چې مونږ خلک زمو بزور کې بلاد نه وي چې څګر شي کنا یو ډاکټر ته خامہ خاوي یو بزور ترون چې دا هغه کړلا چې ما سره دی ولته دی ویته یلا چې تاسو ټی بي سنټر ته ځون ورته وای چې په واپی کړي دلته ان شاء الله خو چې رواله يم دای چې قسم چې شي نګړتیا وي راشتانه چې خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړي کی.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنز باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د توبرکلوز یو کې دا اصلا په درې ډول ده. یو واکسینیشن دی چې بد پالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي نه قداد چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي. بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض باید خپل د توبرکلوز ناروغ همیش د پوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټه کې باید مریض سره کام شي. او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت توبرکلوز ناروغ وي 5 ملي ګرامه اینچ پرکې چې مونږ اطفال ته ورکو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې، یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولی شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي، خو کولی شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اورزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځتلو لږ وخت سره مخ دي. د دولت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې تاریخي سیمې د به تور غول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو پر غولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات پر راپور کې
دا سیمی د تیرو څولو سیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس معلومیږي چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې بلکې د سیلانیانو لپاره به یو پلمه یې مثلا سیلانیان به د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکو څخه به هم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشاله چې زموږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وي دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابس ولې تاسې ویني؟ نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اورزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 440 22 11 42 201